السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساعت خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې را سره ملګری عبید الله عبید هرکلی کو. په دې هیله چې روغ اوسئ، د خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. په ترڅ کې بیلابیل مسایل مو راټول کړي دا بر سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. خاغلی غنی نن د عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي سولې پروسه اوږده ده، خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او دایله لومړیتوبونه څخه ده. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت ترسره شي او د حکومت مرکزی پلاوی له طالبانو سره خبرې پیل کړي. خاغلی غنی دا څرګندونه وروسته له هغې کړي چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون او د افغانستان او امریکا د ګډې اعلامیې په اساس د مارچ 10 د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل نیټه ټاکل شوې و، خو لا هم د خبرې نه دی پایل شوې. په دې ویډیو پیغام کې خاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې د سولې پروسه اوږده پروسه ده او دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس عبداللطیف روستایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه کسان په خپلو کې سره ورونه دي چې په روانه میاشت کې له ایرانه دې ولایت ته تللي دي. دی وایي چې دواړه مشکوک کسان اوس مهال د دې ولایت په ولایتي روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې بادغیس د ورځې په اوسط ډول له ایرانه نږدې 100 افغان کډوال راستنیږي چې دوی معاینه کوي. د کونړ په درې ولسوالیو کې د داعش ځپل کېدو وروسته ټلیفوني شبکو بیرته فعالیت پیل کړی. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل تیرو دوو کالو د کونړ وټاپور مانوګي او چپې درې ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو لخوا ټلیفوني شبکې بندې وي.
وروسته لډیر ځانډ او د زیاتو مشکلاتو په تیرولو چې درې ولسوالی مشران ځوانان علما کرام خویان دی ورونه د مخابراتي ستونزو سره مخامخ و. الحمدلله شبکې په درې ولسوالیو کې فعال شوې، اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
خغلی میرزا کوال وایي چې اوس یاد ولسوالۍ د دغه ډلې له وسلوالو څخه پاکې شوې او ټلیفوني شبکې هم پکې بیرته کار پیل کړی دی. د سیمې اوسیدونکي د شبکو د بندېدو له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دوی وایي چې اوس د دوی ستونزې حل شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دی. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازي دانګ دین کوی کړې ده. د ویتنام د رسمي خبري اژانس د راپورونو له مخې خاغلی دین کوی دغه څرګندونې وړ مورز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقې غونډې ته کړي چې د 25-30 پریکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون تایید کړ. دغه پریکړه لیک د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پر مخ بیولو ټینګار کوي او هم د افغانستان د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره خبري مخته یوسي. ویتنام چې د کلونو جګړې تجربه لري او لکه د افغانستان په سیر متحده ایالات هم شاوخوا 12 سیزې په جګړه کې ښکېلو، له جګړې وروسته د سولې او رغونې ښه تجربه هم لري. له ازادي راډیو نه خبرونه ته دوام ورکو. پینټاګون وایي د امریکا او اروپا د جګړې په هغو مانورونو کې خپل ونډه د پام وړ کموي چې هغه د تیری پیړۍ په یوه اروپا کې تر ټولو پراخ مانورونه یا پوځي تطبیقات ګڼل شوي وو. پینټاګون ویلی چې دغه اقدام د کورونا وایرس د خپرېدو غوښته په پام کړی دی. دا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د امریکا د ترسره شوی اقداماتو یو برخه ده. په نړۍ کې د کورونا وایرس پر وایرس د اخته شویو کسانو شمیر الی یو لک اتل زر کسانو وخت یو د نو شویو شمیر نګدی سلور زر درې سن سو تنو تر رسیدل دي. د اروپا لپاره د امریکا پوزي قماندانی ویل چې هغه شل زر امریکایي ځواکونه چې په پام کې وا په دغه پوزي منورونو کې برخه واخلي ټول دی منورونو ته ناستول کیږي. د قماندانی نه دی ویلي چې څه شمیر امریکایي سرتیري به په دې پوزي تطبیقاتو کې ګډون کوي، خو ویلي دي چې دغه پریکړه د خپل ځواکونو د متحدینو او شریکانو د پوزونو روغتي اندېښنو ته په پام کړی دی. په یو بل خبر کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له اروپا څخه امریکا ته سفرونه د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دي. خغلی ټرمپ تیر شپه د امریکا ولس په خطاب کې وویل چې د سفرونو د ځنډولو لړۍ به د شنبې له ورځې څخه پیل او تر دیر شو ورځو به دوام وکړي.
We will be suspending all travel.
دی وای موږ له اروپا امریکا ته ټولي الوتنې د ډیر شورتونکو ورځو لپاره ځنډو. دغه قانون د جمعې نیمې شپې عملی کیږي. دغه محدودیت دغه راس په وضعیت پورې هم تړلې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دغه بندیز کې یوازې له اروپا څخه د مسافرو راتګ شامل دی او سوداګریزي چارې به د پخوا په څیر دوام وکړي. خغلی ټرمپ دغه راز وویل برتانیا په دغه بندیز کې شامل نه ده. په امریکا کې تر اوسه له 1100 زیات کسان د کورونا په ناروغۍ اخته شوي او 30 تنه نور مړه شوي دي. او وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو پر اروپا د سفرونو بندیزونه ولګول او له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د آسیا او اروپا اسهام نور هم راولویدل. نن سهار وختي د اروپا د سهامو د بازارونو له پرانستل کېدو سره د پاریس او لندن هر یو انډیکس سباندې 15% راولوید. سهامو دغه ارزښت وروسته تر دې لاسه ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره لشپږ ویش اروپایي هیوادونو متحدو ایالاتونو ته پر سفر کولو موقت بندیز لګولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د کورونا وایرس خپرېدل یوه نړیواله اپیډمي یا وبا وبلله. د کورونا وایرس چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې د چین خپور شوی او اروپا او متحدو ایالاتونو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د نړیوال اقتصاد ټول سکتورونه له سفر نیولې تر پوهنې، سپورت، تفریحي او صنعتي تولیداتو ټولې اغیزمن کړي دي. د چارو کتونکو په دې باور دي چې پانګوال ناهیلي ځکه دي چې د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ په خپل وخت د وایرس په وړاندې مشخص اقدامات نه دي کړي. دغه وضعیت د تیلو بای هم ډیر راغورځولې دي. د یو بیرل برنت وما تیلو بای له $14 راخته شوې ده. د خبرونو پای خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل درنو اوریدونکو دا نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د جګړې د خکیلو خو تربند 15000 طالب بندیانو په اړه درامسته شوی او ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي.
با این کش و خواص های موجود در افغانستان که در ساختار حکومت پیش آمد
دغه شان با په یو بل راپور کې واوري چې د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې هغه خلکو ته د زراعت ریاست تمرستي ورسره کوي چې یا هم د زور خاوندان دي او یا هم خپل خپلوان لري.
نو هغه چا چې تعارف یې د چانډي والی کنه په دې خاطر باندې نه دی، ما خلکو داسې عامه سروې نشته دی چې دا راشي کرځې مسؤلیت دا زما دی، باید راشي د ولسوال دی، د هغوی نه پوښتنه وکړي موږ به په هغه باندې نه دی کنه.
دا به هم واورئ چې د ننګرهار ورځپاڼه سل کلنه شوه خو د سیمې لیکوالانې په اړه څه نظر لري؟
ما ته یاد شي چې د دې اخبار د ویګانې په اړه لیکل شوی و چې دا اخبار به تهران ته مت هغه وخت ایران ته وته.
نور مطالب هم لرو د خبرونه مو تر 15 بجو ده را سر پات شي. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب په افغانستان کې د جګړې د خکیل خواو ترمنځ د 15000 طالب بندیانو په اړه د رامنځته شوی ناسم وضعیت په اړه یو شمیر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي. دوی وایي دواړه خواوې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د یوې تلپاتې سولې ټینګښت لپاره باید دواړه لوري زړور ګامونه واخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالب بندیانو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې له خان سره مخ شوې دي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. رپورټ یې په ګډه اورو.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1500 طالب بندیانو د خوشې کېدو فرمان ورکړ، خو طالبان اوس هم د 15000 بندیانو پر خوشې کېدو ټینګار کوي. اوس دواړو خواوو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی ناسم وضعیت د سولې پر روانو پروسې څه اغېز پرېښودلی شي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د 15000 طالب بندیانو په اړه د طالبانو او افغان حکومت دریزونه د سولې روانه پروسه په ډېر احتمال له بنبست سره مخ کولای شي.
قرار و چې په لسم د مارچ باندې خبرې شروع شي او د اغېز خلاص به درې ورځې تیرې شوي دي او تر اوسه پورې لا د سولې مذاکراتي پلاوی معلوم نه دی. دا په خپله یو کارندوی د دوی دی چې بدون د بندیانو خبر متاسفانه د بنبست سره مخ شوی.
په ورته وخت کې بل سیاسي پور رحمت الله پیژنپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم روان حالت کابو کېدی شي، خو د سولې په اړه باید افغان سیاستوال یو واحد نظر رامنځته کړي. د یوې دینی حکومت جوړښت په نظام کې رامنځته شوي اختلافات چې د یو ژور بحران ښکارندوی کوي، خپله طالبانو ته د دې زمینه مسایده کړې چې قوي موقف نیونه وکړي او اوسني اقدامات پرته له شکه چې د سولې خبرو پروسې ته زیاتې ستونزې جوړولی شي. دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د 1500 طالب بندیانو د ښه نیت د ښودلو په هدف د خوشې کېدو امر ورکړ، چې طالبانو یې په ځواب کې وویل دغه ډله به هیڅکله په مشروط توګه د طالب بندیانو د خوشې کولو سره موافقه ونه کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د زندانیانو په اړه پر شرایطو موافقه نه ده شوې. هغه ویلي تر څو چې 15000 طالب بندیان په یو وار له زندان څخه خوشې نه شي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات نه پیلېږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان کې د جګړې د خکیلو خواوو ترمنځ د 15000 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه د رامنځته شوي ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال اندېښمن دي. دوی وایي شاید د سولې پروسه له بنبست سره مخامخ شي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. پوښتنه دا ده چې آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې نه پیلېږي؟ د سولې په برخه کې له دغه ترلاسه شوي فرصت باید څه ډول استفاده وشي؟ د سیاسي چارو له بل په محب شریف سره د ما همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په دې اړه ترې پوښتنه کړې.
زما لومړی سره فکر دا نه دی چې خبرې له بنبست سره مخامخ دي یا په ټپه ودرېدلې، بلکې فکر کوم چې افغان حکومت خپل تاکتیک نه غواړي کار واخلي او په مقابل کې طالبان غواړي مخکې له دې چې د سترخوان ته ورسیږي ټولې مړۍ خپلې خولې ته واچوي. نو هر طرف به کوشش کوي، خو زما وروستۍ هیله دا ده چې دواړه طرفونه به په دې باندې سر خلاصوي چې سوله تر ټولو بندیانو یا تر تدریجي خوشي کولو لوړ هدف دی. دواړه طرفونه باید تنازل وکړي او بالاخره داسې یو لوري ته موږ ورسیږو چې افغانان سولې ته ورسیږي.
شریف صاحب، کچیر ته د دواړو طرفونو ترمنځ دغه وضعیت روان وي، څه فکر کوئ چې بل اخر د سولې روان مسیر به کوم خواوي؟
په دې ارتباط باندې لاندې باندې زه ویل شم ولست دا په یاد دي چې یو وخت د افغانستان جمهوریت ریاست د بندیانو خوشی کول نه منل، بیا یې ومنل او هم دې طالبانو هر څه په وخت له غوښتل، خو لیکن اخر دې ته هم نرم شول چې تاریخواره باید کم کړی شي. زه فکر کوم دا سه نور د فشار طرفونه شته چې په دوه باندې د دې لپاره فشار راولي چې اصلي پروسه په صحیح شکل مخکې ولاړه شي.
دغه حساسو شرایطو کې چې اوس رامنځته شوي دي، ویل کېږي چې د سولې فرصت رامنځته شوی، چې داسې وضعیت رامنځته کیږي او خندونه جوړیږي، اوس په کار څه دي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې افغانان که په یو لوري کې دي او که په بل کې، د سولې لپاره په رښتینی ډول د زړه له کومې کار وکړي، ګلس به هغه چا طرف او پلوی و چې هغه پر اشتیا د افغانانو لپاره سوله غواړي او افغانان له دغه بد ورځې راوباسي، که هغه دولت وي او که طالبان وي. هیڅ څه وخت موږ د یو چا ملاتړ یا طرفداري د دې لپاره ونه کړو چې په هغه سمت پورې مربوط.
یو سوله یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
نوم می دیوه دی تخلص مستانک زیده ولس کلنه مدنی فعاله د کرباغ ولسوالی د بدرخیلو د کلی هو پیلان په غزنی ولایت ځوان کو طبعا سوله کراشی د ځوانانو پیغلو د ټولو په ژوند کې بدلون راځي زمينه مسايده کیږي کته سوس وګوري ډیری کسان به زکړی پاتې دي به تعلیم پاتې دي ک طبعا سوله راشي موږ زده کړو ته لاسرسی پیدا کولای شو خوندې ورونه ټول زده کړ کولای شي نه خیر نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله دا ده چې نوی حکومت جوړ سي نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي ځکه په هماغه وخت کې که تاسو وګورئ طبعا ښوونځي نه وه ډېری کسانو نه شوی کولای چې زده کړې وکړي طبعا که درته وایم معمولا خوند خو بیخي نه شوی کولای چې زده کړې وکړي اوس حالت کې که وګورو ماشاءالله افغانستان کې پرمختګ راغلی دی خوان ډیره خواندو میندو زکړو ته لاسرسی پیدا کړي د ښځو په حقونو باور لرم ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې البته باید وایم چې پاملرنه شوې خو دوم رضایت نه
دغه غلازادي رادیو ناوړی د یو سلیاو مېرمنو سره د مرکو یو بل مرکمو اوریدا چې د افغان مېرمنو د سولې په برخه کې شوې و په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی د خلکو په ژوند اغیز کړي یو شمیر هوټل لرونکو وای په هوټلونو کې د خوخیو محفلونه کم شوې دي په همدې حال کې د افغانستان د امنیت وزارت د کورونا وایرس تخبریدو د مخنیوي لپاره خلکو غواړي چې د خلکو په غونډو کې لګډون نه ډډه وکړي په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د کابل خار د یو هوټل مدیر حمید الله وای لنجدې دوه ونه راهیسې د کابل خار د ودونو په سالونونو کې د خوخیو محفلونه کم شوې دي د حمید الله په خبره ډیری خلک د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي
ما محفلونه بسیار خوب بود متواتر بوده
مخکې مو شپه او ورځ که محفلونه لرل خو له کابو یې وی میاشتې راهیسه محفلونه کم شوي دي خلک د کرونا وایرس له امله په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو
د کابل اریانا هوټل مسؤول حاجی ضیا وای سره له دې چې په دې موده کې ل یو نیم میلیون نه تر دو میلیون افغانۍ پورې زیان کړي خو په خبره د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ د کابل ښار اوسیدونکو محمد داوود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وای
به خاطر صحت مردم به خاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښۍ او محفلونو نه جوړیږي ښه کار دی د ستونزې ژر تیریږي زما د یو دوست واده هم د همدې مسلې په خاطر وزندید ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کورونا د وایرس و مثبت پیښې ثبت شوې دي سره له دې چې دغه اندېښنې شته خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیموونکي نظر ولرو خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بندرونو کې روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی رادیو ته وویل
دا زمانی که ویروس ته کنټرول می ما بر تمام امتنای زمو
له خلکو غواړو تر څو چې دغه ویروس کنټرولېږي له هر ډول غوندو او د غنګونی لزاینو دی ډډه وکړي څوک چې ډیر بیړنۍ کار نه لري له کورونو دی نه وزي او په خوندې زاینو کې دی وسیږي
خغل شکوهمند وای په هرات ولایت کې د کورونا په وایرس داخته کسانو لپاره لس بستری روارد جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی خان محمد سین آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
درنو اوریدونکو زموږ غږ لازادي رادیو نوري له کابل ورزو سرپل ولایت ته. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت په دلیل د یو شمیر دولتي ادارو فعالیت بند شوی دی. خلک او د ولایت شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان یو د مرکزی حکومت په اساس ته بل د عبدالله عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او لامل دولتي چارې له خنډ سره مخ شوی دي. مستوفیت بانکونه او د غشان یو شمیر نور بنسټونه هم د خلکو پر مخ باندې تړلې دي. د بلخ کې زموږ همکار مجیب حبیب زیر سلام دا اوس د ټلیفون په لیک هدا حبیب زیر صاحب ستړي مشي په صرف پول کې روان وضعیت څنګه دی؟ خلک اصلا لکوم وسونځو سره مخامخ دي.
سلام علیکم ست تاسو ته او د غیر اډو ټول او دونکو ته څنګه ستاسو هم ته یادونه درلو دا په صرف ولایت کې د ولایت د مقام د رهبرۍ پر ستاندريو د ولایت کې د دولتي ادارو فعالیت ټکنای کړی دی او یو شمېر ادارې حتی د خلکو پر مخ بندې شوې دي. د سرپل ولایت کې اوس مهال دوه تنه دیوالی په توګه دنده ترسره کوي. د دوله امنی د سرپل دیوالی ویان چې د مرکزی حکومت لخوا ټاکل شوی دی وایي چې یو تن د مرکزی حکومت په استازیتوب چې مشري اشرف غنی کوي د دغه ولایت په معدن ریاست کې ځان ته دفتر جوړ کړی او دیوالی په توګه فعالیت کوي. او بل چې د سرپل د ولایتي شورا مشر و د عبدالله عبدالله لالوري دیوالی په توګه ټاکل شوی دی او دغه کس چې سرپل ولایت مقام مانی نیول او شاته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د سرپل ولایتي شورا ستاسو وایي چې وضعیت د اندېښنې وړ دی او که مرکزی حکومت په دې تړاو اقدام ونه کړي خلک به لا نور ستونزو سره مخ شي، ځکه چې د هغوی په مخ د دولتي ادارو له لوري خدمات بشپړ تګه توګه په ځینې ادارو کې بند شوي دي.
حبیب صاحب، تاسو په سیمه کې یاست، طبعا له خلکو سره غږیدلی یاست، دغه حالت د خلکو په اقتصادي وضعیت باندې څومره منفي تاثیرات لرلی دي؟
دقیقا څنګه چې تاسو وویل، اقتصادي پلوه هم خلکو ته ستونزې دي. روان وضعیت له امله نه یوازې په اقتصادي برخه کې، ټولنیزو برخه کې، حقوقي او هیڅ برخه کې خلک له ستونزو سره مخ دي. د معلوماتو پر اساس د دوی پر مخ بانکونه تړل شوي دي، خلک ورته لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا ریاست کې خدمات ټکني دي او په حقوقي ادارو لکه عدلیه ریاست او څارنوالۍ کې هم فعالیتونه له ستونزو سره مخ دي. په دې دلیل چې مشخص نه دی چې کوم والی باید په مستقیم ډول کوم ادارې ته سپارښتنه وکړي، هغه ته هدایت وکړي. په ټوله کې خلک وایي که روان وضعیت دوام وکړي، ستونزې مخ په ډېرېدو دي او دوی به له ستر اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ شي.
حبیب صاحب، همدغه برخه کې ما هم پوښتنه درلوده چې د کوم والی سپارښتنې منل کیږي په دولتي اداراتو کې؟ سره له دې چې تاسو ویل چې ستونزې رامخته شوي دي، خو یعنی هغه کوم مکتوبونه چې صادریږي د دې ترڅنګ سپارښتنې کیږي، د کوم والی منل کیږي؟
تر دې په خوا چې غوالي په سرپل ولایت کې فعالیت دو د ملي یووالي حکومت لوري او اوس مهال د اشرف غنی په هدایت د فعالیت سره کوي او هغه بخپل په دفتر د سرپل ولایت د معدن ریاست ته انتقال کړی دی. دغه د ویان په ګولم چې هغه وبخې چې ګولم نه سره چې ما خبرې درلودې دی، وویل چې یووازې په یو شمېر محدود ادارو کې دغه هدایت سپارښتنې عملي کی. خو د ولایتي شورا استازي حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، دوی ویل چې دا شورا غوښتنه کوي تر څو ژر تر ژره د مرکزي دولت اختلافات خپل منځ کې رهبرانو حل کړي او یو قانوني والی بل کس ته دغه ولایت ته ورواستوي. د سرپل دیوالي باندې کوم وبخې زګولا مني هم وایي چې دواړه والیان په هڅه کې دي چې خلکو ته کار وکړي، خو د دوه سره محلي حکومت د رامنځته کېدو په دلیل دا بهید له خندونو سره مخ دی. او نور محمد رحماني چې ځان د سرپل والی بولي، د عبدالله عبدالله لوري نه غواړي په دیاره څرګنده ونی.
او حبیب صاحب، تاسو وړاندې د ولایتي شورا یادونه وکړه، طبعا له نورو قومي مخاورو سره هم غږیدلی استي، ولایتي شورا هم یو هغه مرجع ده چې لکه تر لکه د ستونزو په حل کې همکاري کولای شي. دغه رامنځته شوی ستونزې د حل لپاره دوی کوم وړاندیز لري، کومه طرح لري، او څه وي چې بل اخر دغه ستونزه څنګه کیږي؟
د ولایتي شورا د لمرستیال حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، دوی وویل چې دوی د دوه والیانو سره کتنې درلودې چې تر څو وکولی شي حداقل هغه
وضعیت په ادارو کې جاری وساتي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. خو ستونزه دا ده چې د مرکزي دولت له لوري یو والی ته هدایت شوی چې باید چاته اجازه ورنکړي چې د ده په چارو کې مداخله وکړي، او بل والی ته هم د عبدالله له لوري هدایت ورکړل شوی چې چاته اجازه ورنکړي چې د ولایت ماڼۍ ته ورشي او هلته د دوی په چارو کې مداخله وکړي. نو دغه نورې پاتې ملکي ادارې هم دې ته په تمه دي چې حداقل یو مسؤول کس راشي او دوی ته سپارښتنې وکړي، د هغوی د سپارښتنو په اساس دوی اقدام وکړي. تر اوسه د نو ادارو د مامورینو معاشات هم نه دی اجرا شوی چې هغه د مرکزی دولت مسؤلیت دی، خو تر دمه نه دی عملي شوی.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. زموږ همکار مجیب حبیب زیو چې په سرپل ولایت کې د دوه والیانو د موجودیت په اړه د خلکو ستونزې را سره شریکولې، ویل چې په دې ولایت کې د کار لامل خلک له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. سرپل ورزو ننګرهار ته ننګرهار ورسپانه سلکله نشوه. په خاني اتحاد مشرقي چې اوس د ننګرهار ورسپانه یادیږي سلکله نشوه، خو د ننګرهار د لیکوالانو او د قلموالو په خبره خپل پخوانی ارزښت او لوستونکي له لاسه ورکړي دي. د ننګرهار زیات شمېر لیکوالانو دا څرګندونې نن داسې محل کړي چې په دې ولایت کې د ورسپانې د سلمي کلیزي د منځغونډې مراسم هم ترسره شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د دغه څرګندونو د پخلي ترڅنګ وایي چې دوی ځکه په پخواني کیفیت او ارزښت ننګرهار ورسپانه د لوستونکو ترګوتو نشي رسولی چې په خبرې مرکزي اداره ورته لازم امکانات او د همکارۍ لاس نه ورکوي. په دې اړه د سهرګل امیرزی راپور اورو.
د ننګرهار لیکوالان او لوستي وایي سل کاله پخوا چې ننګرهار ورسپانې د اتحاد مشرقي په نامه په کوم فکر او وزن په خپلو خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته په رسیدو کې پاتې راغلي، بلکې لوستونکي هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیکتوري او توکي ډیر لري، خو د ورسپانې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. چیړونکی او لیکوال محمد آصف سمیم وایي اتحاد مشرقي یا ننګرهار ورسپانه په خوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیر ایران کې ډیر لوستونکي لرل، او په خبره یې چې د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ وه. ښاغلی سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورسپانه هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر درلود نه یوازې له لاسه ورکړی، بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه کوي.
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته ته هغه وخت ایران ته به ته او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل، او په یو ځل کله ټکس سوي مدیر وو او هغه لیکلي دي چې موږ اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځې بیرته زموږ د یو مضمون جواب راغی، او هغې جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت په کې و؟ په فلسفي، فکري او اجتماعي لحاظ ډېر قوي مضمون و چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولیږي.
د ننګرهار لیکوالانو او د قلم خاوندانو دا څرګندونې نن داسې محل وکړي چې په دغه ولایت کې د ننګرهار ورسپانې د سلمي کلیزې منځغونډې مراسم تر سره شول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله مسله په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر اډیل توغندی برید وروسته په عراق کې د ایران په لوه ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوې دي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلوي د عراق د حشد الشعبی تنظیم شپږ بیش وسلوال تیر ماښام د سوریې په دایر الزور ولایت کې په هوایی برید کې وژل شوي دي. د دایر الزور ولایت د البو کمال پر سرحدي سیمې چې دا برید پرې شوی په تیرو څو میاشتو کې په ځلونو په دې خاطر حملې شوي چې د ایران پلوي ځواکونه پکې میشتي. تیر بریدونه د اسرائیلو له لوري بلل شوي وو، خو اسرائیل تر اوسه پورې کومه حمله تایید کړې نه ده. د چهارشنبې د ماښام حمله څو ساعته وروسته له دې وشوه چې د بغداد په شمال کې پر تاجي اډه څو راکټونه ولګېدل. په دې راکټي بریدونو کې دوه امریکایان چې یوې پوځي او بل قراردادي دی او همداراز یو برټانیایي پوځي وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. د ټپیانو د ملیت په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. له حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې امریکا به دا ډول بریدونه ونه زغمي. پامپیو په دې اړه له خپل برټانیې ساری دومینیک راب سره تلیفوني خبرې وکړې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم وویل چې هیواد یې د نړیوال ائتلاف له نورو غړو سره پر تاجي اډې د حمله په اړه څېړنې کوي. د برید په کلکه وغانده. د امریکایي او برېټانیي چارواکو له څرګندونو څو ساعته وروسته د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې څارونکو ډلې وویل چې پر تاجي اډې د حمله په خبرګون کې نن پنجشنبه د امام علي اډه او د کتایب حزب الله نجبا غورزنګ کتایب السید الشهدا او حیدریون کندکونو پشان د بیلابیلو ایران پلو او ملیشت واکونو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوی دی. دل حسیان پسیمه کې د امام علی اډی په اړه ویل کیږي چې د ایران په قدس دواک پوری تړاو لري. هرشد الشعبی دلی ویلی چې د دوی پر مرکز د امریکا هوایی ځواک څو توغندي بشتی دي. خو د سوریه تلویزیون ویلی چې نامعلومو الوتکو بمباری کړی ده. د ځینو راپورونو له مخې پر تاجي اډې له لسو تر اتلس توغندي لګېدلی چې دا په وروستیو دوو میاشتو کې پر دې سیمه تر ټولو سخت برید ګڼل کیږي. تر اوسه هیچا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تاجي اډه کې چې د عراق د پوځ فرقه وه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف ځواکونه میشتي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو اوریدونکو دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام نور مطالب هم هلته لوستلی او اوریدلی شئ. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. یو وار بیا د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. خغلی غنی نن د عبد الله علی مزاری د 25م تلین په مناسبت په یوه ویډیو پیغام کې ویلي سولې پروسه اوږده ده، خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او دایله لومړی توبونه څخه ده. د بادغیس روغتیایي مسولین وای د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکي پیښې ثبت شوې دي. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت یو شمیر دولتي ادارو فعالیت بند کړي. خلک او د ولایتي شورا استازي وای چې دغه ولایت دوه والیان یو د مرکزی حکومت سازی توب او بل د عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او لاملې دولتي چارې له خند او ځنډ سره مخ شوې دي. ویتنام وای په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. او وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو پر اروپا د سفر نوي بندیزونه ولګول، له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جنرال عبدالرازق په نوم د کرکټ لوبغالی جوړیږي. دغه لوبغالی د ولایتي ادارې او ځوانانو د پرلپسې غوښتنو وروسته د کرکټ بورډ ادارې له لوري په سپین بولدک ولسوالۍ کې په دیش جریبه ځمکه کې منظور او په معیاري ډول به جوړیږي. د کرکټ چارواکي وایي، د کندهار چارواکي وایي هڅې روانې دي چې په دغه لوبغالی کې د ورزش مینهوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست په کابل کې د وزلو بیروانو سیالیو د ځانګړو غوښتنه وکړه. د دغه ریاست مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن آزاد غړي ته وویل چې په دغه ډول لوبو کې د کورونا وایرس خپرېدو ویره موجوده ده، ځکه د په وینا یادو سیالیو ته سلګونه مینهوال راځي. د وزلو بی دغه لوبي د آر ټي ای یا د افغانستان د ملي ټلویزیون لوري په کابل کې د څوارلس ولایتونو ترمنځ د لیک په شکل پیل شوي چې هره اونۍ دوه لوبې کیږي. او د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د هند د کورني کرکټ یا آی پی ایل لوبو د ځنډېدو ویره ښودل شوې. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې تر اوسه هیڅ بهرني لوبغاړي ته په دې سیالیو کې د لوبېدو لپاره هندوستان ورته دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. د نورې نړۍ تر څنګ په هندوستان کې هم د کورونا ویروس په خپرېدو دی چې تر اوسه شپېته مثبتې پېښې ثبت شوې.
نجیا صاحب وایي چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. دې وروسته دوه ونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال، خواړه او روغتیا، ښوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره د غشان کور کلی خبرونه نشر ته چمتو دي. هیله ده د همرا سره واوري تر بلې خبرونه. د الله پامان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه پماګه مشروبه ده څنګه چې ده نانځکه مې ورته خسته ده ایو لور مې ده مطلب هغه ته مې نانځکه خسته سات پیرې پماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه کلشنکوب ده مسالې.
نن په امدی اکل خبری کوو له آزادی رادیو سره اوسی. قدر من دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې تر څنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تومانچه.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته اخلي. کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوې؟
داسې موزې نیسو، وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزې نیسي. کلاشینکوف دې ډزې هم کوي؟
هو، داسې وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لا یې هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې وه، دونه د نو کومره دې کې به دننه باروت و، دا به خارګای لرله، نو دا باروت به پکې وو. نو دا مې دې تمانچه سر کې د خوله کې به مو لورو منډله، یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره. بس چې راووته زه ته د تمبې نه شاته پټ شوی ډز چې مې پیو که دا زنه مې پیوشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوش سری پی را روان شو شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې مندې دا لوبې وکړي. تمانچې ولا اخیستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي اخیستې را روان کړې، مردکۍ ولا اخیستې را روان کړې. زه هم قلم دی ولا لاس کې ورکړي، کتابچه دی ولا لاس کې ورکړي، درس و تعلیم دی پکې وکړي. دا وطن زمونږ خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی. باید چې دې دپاره خدمت د هرې نگانۍ چې دې دپاره داسې خدمت مونږ وشو کولی چې هغه ځوانه زمونږ د آینده دپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان د کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مپوښتلی دي.
موټرګۍ مې ورته اخیستی کورګه پماګه مصروفه ده، موټرګۍ خپل ګرځي څنګه چې ده نانځکه مې ورته اخیستی ده ایوه لور مې ده مطلب هغه ته مې نانځکه اخیستی په هغې مصروفه ده. بس هغه سات تیری پماګې باندې کوم شی نه چې مطلب اوس فلحال په بازار کې چې دی موجود دی، لکه سخته کې تماچې دی، ټانګ دی، مطلب نور داسې وسایل دي چې هغه د ماشومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي. باید دغې نه جدن پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي، داسې وسایل ورته برابر کړي چې د هغې دم فلحال سات پې تیر شي او هغه ته یو سالمه روحیه او یو سالم نغتې واخلي چې آینده مطلب دغې شیونو نه چې دی جنجالونه جوړېږي. مسالهي تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي، ذهنن چې دی دوی چې راولویږي مطلب کېدای شي چې د هغې اصلي شي نه بیا استفاده وکړي. په کور کې هم جنجال جامعې ته مطلب یو غټ سرخوږی جوړېږي او زما په نظر چې دی دا صحیح عمل نه دی.
د ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر ښه وي هماغه غواړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داسې شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپله په کور کلي کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګورئ؟
تر کومه ځایه چې موږ د عمر برخه را رسېدلې ده، په خوښنۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو دپاره د لوبو د ساتیرو د بازیو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزارو د ساتیري سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګورئ؟
دا څلوېښت کاله جګړه سوی ده، زموږ وحید ټول د سلا او توپک او دغه اسلحه څخه ډک دی. اطراف مو هم شاریات مو هم ټول دغه مجبینو جګړې زالته څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول زړورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ټیره موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکې وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچور سره وینو، فقط دغه تمایل هم دغه ته دی.
کوم شین تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه را توازی کړی، مثلا جنگی دی لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولی سي؟
ابزار یا د توکي یا دغه اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، ترڅو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی پر روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنګي کوي، جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځوانۍ کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړې سو توک ته لیوالتیا ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر څه ماشوم امدا اوس چې په دغه شیانو لوبې کوي دوی ته جسمان کوم تاوان رسولی سي؟
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړي دي، حتی په سترګو کې مشتې دي، هغه اړاند کړي دي، حتی تر مرګه پورې رسولي دي. نو خطرونه دغه دي چې ژوند دور بدرنګ کړي دي.
بله، اوس نو څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم دی لوبو وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنګي شیانو نه دوی لري اوسي؟
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی، دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسي. داسې ذهنیت جوړونه اوسي چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنګي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويقي.
په خو وختونو کې وا کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول،
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به نجونو هغه ننځي کې او دغه جامي او ډول ډول شان جوړول، الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل، کشتي به جوړېدل، نور په موهید کې چې د دهکاري سامان او د بزګري سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کم ګیو ګاډیو داشان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او داشین کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی سي؟
کله چې جونې یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی، دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي، فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړی، کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی، دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدل چې د دوی د ذهني رشد څخه د روبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او کچیر داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک ټانګ دا ورته ورکوو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا یوه ټانګ توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن و د ټیکاو د لارو سره ډیره لیوالتیا نه لري، ډیر تمایل و دغه تی چې څنګه کولای شي د دوو توکو جنگي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ته ګوري هغه راوپرځي راغزاري کړي، نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن، د ماشومتوب تر ځواني پورې.
ډیره مننه ژوندي اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کی چی است الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه هر کله کوم. آیا تاسو د خپل سیمه د سم صورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګي کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامې دي شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لا خچېړلو په منزور د راپور ترڅنګ د کرنې او بلګونې او مالداري د وزارت لا یو تن مسول سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړ کړی او زه وګمه جبر خیلې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی را اوروي.
خوږو دوستانو، کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او د واورې سپین لمن لګ لګ ځان ټولوي، نو د پسرلي د موسم وږمې هر خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندي کیږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې را پیدا کیږي. هر څو غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي، او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلي د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کینوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی اندرو محمد وایي چې د هر کال کله چې د پسرلي موسم رانږدې شي شنه بوټی کری او نیالګی کینوی. نو ما وړای وای
دا اوس او غورې د تا کو منګلرو دا کور کې هغه نو چې داود 15 بس 15 کې هغه لګاو او نیالګی دا تیار منګ دی. نیالګی بزغلای نه کنه دا لرو او بس هغه تیار آمدګی منې ولې لګاو هر کار دا کال کو هاي لغمان منګ راړو جلابات نه دا لګاو دا مانا کینو بادام کینو توت کینو میوه زیات کینو کنه دا په خپل پیسو منګ خپلن شاروالی سره کومک کو کینو نیالګی او کوڅو کې دې سړک کې دیغه کې کینو هغه بیا دا صبر ونه موږ په پښتو ژبه ورته ادا کینو دا ناجوګه نه دي بل دا حال ته کینو دا ټول افغانستان په نوم کینو موږ په خپل نوم نه کینو بس تا موږ اویا اتیا سل کور به دا ټول دا کار کوي یار یو نیم سل 200 روپیا چې نیالګي وسال تا خلیو کینی شخصي پیسو نه
دنیالګي کینول تر څنګه دنیالګي پالنه هم ډیره مهمه ده او د خسمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي نو د بند ساتونکو ته پکار ده چې د خپل بند بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. په دې اړه د کابل د سرخپلو اوسیدونکو حاجی جنات داسې وایي
پالنه خو داسې ده چې خور هغه ځای کې چې کېنول شي هغه ځای باید ورته نرمي پوستي هلته کېښودل شي او بل مال نه حفاظت وشي اوبه شي ښه صحیح خو لاس وهله غواړي داسې ده لکه ماشوم نیالګی چې کېنئ هغه داسې ده لکه ماشوم همداسې هغه غواړي څوک کېنئ او هغه پالنه نه کوي نو هغه ختم ده هغه کار بیا نه ورکوي باید وی نه کوي هغه ضایع ده یو نیالګی ضایع ده هلته چې کېنه پالنه نه کوي ضایعت خو ما خو درته ویلي چې هسې پالنه وشي پارو وخت یې پارو ورته واچوي اوبه یې کې په خپل صحیح وخت له مال نه هغه کې حفاظت یې وکړي له ماشومانو نه حفاظت وکړي دوا ورته په خپل ټیم واچوي هر شی همدغسې خپل هغه غواړي خو نیالګی همدغسې ده لکه ماشوم چې لوبه
د کابل ولایت اوسیدونکی نظر محمد بیا وایي چې دوی په وار نیالګي کېنولي خو چا ترې سمه پالنه نه ده کړې نو له همدې وجې نور نیالګي نه کېنوي ځکه دومره یې اقتصاد هم ښه نه ده چې هر کال دا مصرف وکړي نو ما وړه زیاتوي
خو کابل کې هم زما اراده ده چې راتلونکي کې هغه نیالګي کېنو خو زه مریض یم مریضتیال وجه نشم کولای چې نیالګي کېنو زه کولای شم چې نور خلکو ورونو ته تر زمن ته وایم چې په لارو کوڅو کورونو کلی شاوخوا کې باید نوي نیالګي کېښودل شي چې د کوچی شنی زرغونی سی او هوا وسره صفاسی.
د کابل د دې سبزولسوالی بازګر تازه ګلوای زموږ د هواد د نفوس ډیره برخه په کرنی او مالداری بوخته ده او لاره د غلارې د خپل ژوند ارتیاوی پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده، بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایی ارتیا هم پوره کولای شي. نو موړی زیاتوي
بده میوه والا نیالګی کینی چې ماشومان گزاره پی وسی او دا ناجو ونی سر غاړه کې کینی چې وطن پی ډولی سی او پی خخکار سی. ایمه دا توسید چار سره دغه کارو کاندي ولا چې چا وسور غشل دي د افغانستان لپاره کینی مونږ ټول د افغانستان دغه خاورې خلک هم دغه خاورې نه پیدا یو دغه طبیعت ته ورزوم دغه خاورې ته شلشل دیو کړی خو دا سړی خپل واسه پوری خبره ده. کتاب شلو ته وسه کیږي، ما به دوه ته وسه کیږي، دغه به 500 ته کیږي، خو ملک ته جوړ شي خو ټولو ته خدا یار سړی چې یو سړی یو نه الګی کینی 10 میلیونه نه الګی کیږي. نو دا ډیره غټه ګټه ده.
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټو سربېره دروا پوهنه د علم لمخې د انسان روح او دماغ هم تازه او آرام ساتي. دروا پوهانو په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي. د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د قریجاتو کارډیناتور د شنو بوټو او نیالګیو په ګټو داسې راته غږیدلی دی:
د انسان حیات مستقیما ارتباط لري د ونې په موجودیت باندې. هلته تقریبا 15 درجه حرارت ټیټ وي او هغه ساحه چې جنگل یا ونه ونه لري تقریبا 15 سانتي ګراد درجه حرارت پورته ګرمي. اول د ونو یا د جنگلاتو مهم اهمیت د هوا د تصفیه لپاره ده. سه موږ اول خو د اکسیجن د تولید لپاره او د کاربن دای اکساید د جذب لپاره د یو مهم منبع ده او همچنان د حیات وحش لپاره ده یو خې د اوسیدو ځای وي او همچنان د خاورې د تخریب نه مخنیوي کوي، د سلابونو نه مخنیوي کوي، د ځمکې لاندې اوبو تقویه کوي، په سیمه کې د بارانونو د زیاتوالي سبب ګرځي. د خلکو لپاره ده یو برابر بر یو خه مهم وسیله د اقتصادي غنل.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه خه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درنو دوستانو، دا چې په کوم وخت کې بوټي او نیالګي کېنول شي او د شنو بوټو د پاللو په منظور د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت څه کړي، دا او د تور ته پښتنې زمنګ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانی ارڅخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
لومړی پوښتنه داسې مطرح کو چې کوم وخت د نیال کینولو یا د نیال کرول لپاره مناسب وخت دی؟
البته نیال شانی په مجموع کې په دوه وختو کې، یو پسرلنی دی او یو هم په منی کې دی. چې وسنی شرایط کې چې موږ په منی کې یوستو د ګرمسیر ولایتو کې چې موږ نیال شانی کوو، د اول د دلوی نه شروع کیږي تر هوت تر اوسط پورې او سرتیر ساحه چې یا سړنی سیمې دي چې په هغه کې د 15 د هوت نه موږ را شروع کوو تر 15 د حمله پورې په شرایط اقلیمی ته ګورو.
همانی صاحب، دا کورنۍ څنګه کولای شي چې هغه نیالګي چې دوی ضرورت لري یا کینی کغه میوي دي او کغه غیر میوي دي د کوم ځای نه لاسته راوړي؟
موږ د کرنې او بلګولو وزارت د طرز العمل په اساس باندې موږ یو طرز العمل لرو چې په اشخاص انفرادي ته په څه شکل باندې نیالګي ورکول کیږي، په مؤسسات ته څه رقم ورکول کیږي او شخصي اشخاص لپاره او همدغسې د دولتي ادارات لپاره، دا ټول طرز العمل په اساس باندې موږ را توضیح کوو. چې موږ سږ کال 2 میلیون اصلي نیالګي پس هیواد په کچه باندې په سلور د شولاتو کې البته موږ را روزلی دي چې مطابق دغه طرز العمل توضیح کوو. مؤسسات هم ځانته هغه شیواد کاری البته غوی لري چې هغه 1.5 میلیون نیالګي غوی را روزلی دي. اتحادیه د قریدارانو 14.8 میلیون نیالګي چې تصدیق شوی دي، هغه د کرنې او بلګول وزارت د خانه تصدیق شوی نیالګي په نوم باندې یادېږي، دا هم مطابق د هماغه طرز العمل د شخصي د قریدارانو البته په بدل د قیمت کې خلکو ته ورکول کیږي چې ټول اکثرا میوه لرونکي دي. په مجموع کې کوی یو اشاریه 8 میلیونه اصلي نیالګي په افغانستان په سطح باندې سکل را تولید شوي دي چې هر څوک چې په دې کورنۍ کې په دې مسایلو کې علاقه لري مطابق د طرز العمل زمونږ موږ ته مراجعه کوي، موږ خدمت کې استو، دوی کولای شي چې د موږ نه نیالګي د خپل
وخت سکل د کرنې او بولګونې وزارت څه پلان لري چې د خیره یعنی د نیالګي لپاره چې خلکو ته مو هوا ورکي کمپاینونه ورکي داس کمپاینونه شته کشته څه وخت
موږ په مجموع کې په اساس د هدایت د مقام د عالی رئیس جمهوری شلم تاریخ په سر سر د هیواد کې کمپاین د نیالشانی د صورت عموم اعلان شوې ده چې موږ ټول سلور د شولاتو ته د افغانستان موږ خپل پیغامونه ورکړي دي، مکتوب د رسمي ورکړي چې مطابق د مترجمانونه د خپل او موږ میتودونه د نیالګي د روزنو او عامه پوهاوی په ارتباط باندې مختلف کارونه شوي چې سکاله د چاپیریال ساتنې د امغږي په اساس باندې د ښاروالګانو په سطح د ټولو ولایاتو والی صاحبان د ټول منظمه یو په یو غږ باندې په شلم تاریخ کې انشاءالله کمپاین د نیالشانی شروع کیږي او تر دا ادامه لري بیا په دا کمپاینونه.
مرسته بختنه خلکو ته سوال لري چې د خلکو دند څه ده، نیالګي کینول په برخه کې او د ساتلو په برخه؟
زه خلکو ته مشخصا دا وایم چې نیالګي کینول ډیر به ساده وي خو روزنه ډیره مشکله ده. مشکله په دې باندې ده چې حفظ مراقبت د خلکو دغه ده. موږ په کرنې او لګول وزارت چې پازه کې پلان لري د خپل د حفظ مراقبت په اساس باندې پلان باندې موږ مخکیزو شوروالګان مماسه، مګر خلک چې په کوسی او په کور کې د خپل هر یو چې نیالګي لکینې هدا اقل موږ تاسو مسلمانو جامعې یوستو ک څوک او د سمونځم کې دغه 2 یا 3 لیتر او به هداقل مصرفي دغه د خپل پمونیالګي چې کینه ولا موږ په وخت کې هداقل یو زیل دو زیل شو به خو په دې په جریان د ورځې کې ان شاء الله د نیالګي د کامل روزل کیږي د حیواناتو نه د وروزي د ماشومان نه د ماشومان ته د عامه په هوی ور کول شي چې د نیالګي را قطن کې نیالګي را وروزي او د اهمیت په اساس باندې موږ دغه اهداف چې په نظر کې راونی شي چاپیریال او ککړې هوا مخنیوي بهترینه فابریکه د تصفیه د هوا د نیالګي دي او خپل صحت تک سوک کوخ کین او زمونږه خواهش ده چې هر سوک یو نیالګي راکینې د خپل په یو ماشوم په نوم باندې تک راو هي ورکه نوم دی ورکه کی تر څو چې هغه مسولیت ورته واخلي.
په دې برخه کې د امه په هوی برخه کې چې نیالګي باید خو ساتل شي د کرنې او بولګون وزارت د سمه په هوی لري پروګرامونه لري کنه؟
بله موږ په امه په هوی په ارتباط دي باندې د شوروالید خانه منګه د خانه او اداره د چاپیریال ساتنې د ادارې د خانه کرنې او بولګول وزارت په دې باندې ما پوره چمتووالی نیولې دي په سطح د رادیوګانو تصویري صوتي ټول مسایل په نظر کې نیول شوی دي خلکو د عامه پوهاوی په دې برخه کې پوره ورکول شو.
درنو اوریدونکو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا خې چاري